سلامونه ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل دروشتمه نیټه ده زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومن د مشال ریډیو په دوهمه کړۍ کې هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان او برطانیې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منیمه کې ترته د اونیز پروګرام د وخت تر ستورو وړاندې کړو په پیل کې به یې اسرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي
د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وژل شوی د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي او د سره سرلی به د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي او د خبرونو تفصیل د اقلیتونو لپاره د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ وژل شوی د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر ورځ مشال ډو ته ویل چې د بونیر نه د صوبایي اسمبلی غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د خپل کور سره نږدې په ډزو وژلو
د کور په خوا کې په دوی پایر شوی د پیښې سمدستي وروسته مونږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولی شو ولې الته سا ورکړه
د مشال ډیو خبریال وایي سورن سنگ چې په سیمه کې یې د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي د ده د وژنې په غم کې د بونیر لوی بازار تړل شوی د وزیر اعلی د مشیر وژنې ذمهواري د تحریکي طالبان پاکستان مرکزي ویاند محمد خراساني منلی د پاکستان وزیر اعظم وایي که تورونه پرې ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي نوموړي په خپل ځان د لګېدلو تورونو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو هم ویلي دي پرون ماښام مقام ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسي یې په ډاګه کړې او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي
مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں
نوموړی وایي څوک چې بغیر له سوچ او پوهې تورونه لګوي زه هغوی چیلنج کوم که په دې لړ کې ورسره ثبوتونه وي نو را دې وړي او کمیشن ته دې وړاندې کړي زه له خپل ځان سره دا ژمنه کوم که د کمیشن تحقیقاتو په نتیجه کې پر ما کوم الزام ثابت شو نو زه به د یوې لمحې ضایع کولو پرته کور ته لاړ شم له دې وروسته حکومت د پاناما لیکس د عدالتي تحقیقاتو لپاره د سپریم کورټ رجسټرار ته تیره ورځ په یو استول شوي خط کې ویل چیف جسټس دی په ترجیحي بنیادونو د دې عدالتي کمیشن مشري وکړي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي له دې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي په مومندو ایجنسۍ کې دوو بارودي چاودنو یو کس وژلی او د امنیتي ادارو درې عسکر یې جوبل کړي د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي دواړه چاودنې په د ویزو پنډیالۍ کې پرون غرمه هغه مهال شوي چې د ایپسي او لویزو ځواکونو غړي په سیمه کې ګش کاوه له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي پیل کړې د زیارت په ورځ هم وسلوالو د حاجي بابا پر کور چاودنه کړې وه چې پکې یو قبایلي ملک او د امنیتي ادارو یو سرتیری وژل شوي وو د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه د خبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډېر زر وکړي په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون خپره شوې خبر پاڼه وایي گورنر اقبال ظفر جګړه د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان عثمانخیل قبیلي مشرانو سره د لیدنې پر وخت وویل چې د امنیتي ځواکونو او قبایلي ولس په مرسته او قربانیو سیمه کې امن پر ځای شوی او ډېر زر به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپلو کورونو ته ولیږي او دوی ته به هلته کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړي خبر پاڼه د گورنر له خولې زیاتوي د دوی لومړی کار د کډوالو واپسي او امن پر ځای کول دي د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوي د دې وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون مشال ډو ته وویل د لارې تیر کال بندې شوې وې نوموړی وایي د دوی پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې ډېر کامیاب وو په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسي خلکو یې د هغوی د ملاتړ غږ وکړ. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د افغانستان د خاورې بشپړتیا او خپلواکي ساتي، نو د هغوی پر ضد جنگ ناروا دی. په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د جلال آباد د خاریانو د سه شنبې پورس په کابل کې په ترګریزه حمله کې د وژل شوو کسانو د فاتحې مراسم هم ترسره کړل. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتی پرون لرایټرز سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې بعد تشدد لا پسې زیات شي، مرسته کوونکي او د دې هېواد وګړي به مایوس شي. ښاغلی مارتی پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. دی میستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو د لوړتبا سفارتکار پرون وویل چې د شام د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روس، اروپایي ټولنه، ایران، ترکی او عرب هیوادونه پکې شامل دي باید ډېر زر سره وګوري، ځکه سیاسي مذاکرې بندې شوي، اوربند د ماتېدو په حال کې دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 115 هیوادونو مشرانو او چارواکو د موسمي بدلون د اغیز راکمولو لپاره د پیرس په موافقه لاسلیک وکړو. دا موافقه د روس، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عرب او عراق او قزاقستان لا هم خپل دریځ نه دی پټه کړی. د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر جمعه په پیرس کې د 200 هیوادونو د استازو له لورې تایید شو. هدف یې د زهرجنو گیسونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر موسم د دې اغیز راکمول دي. د اتر دې مهر د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورن سنگ وسلوالو وشلې دی. د ده په سیمه کې د محبوبیت وجه سوا
سردار سورن سنگ چې بونه کې زیات مقبول او هغه وجه دا چې ده په خپل اقلیتي د غیر علاوه د مسلمان قوم په هر غم قادو کې سمیت باندې شامل دی.
پاکستانی حکومت د پاناما اسنادو پلټون لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي ته د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره یو خط لیکلی. د دې اسنادو په ډاګه کېدو وروسته ځینې سیاستوالانو په پاکستان کې د اکتساب د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې، خو د شفافیت نړیواله اداره بیا وایي پښتو قانون باید عمل وسی.
قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ، خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي.
او په دومنی مایک په د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یوې مشاعرې حال هم درکوو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټ واخلي چې د نظر په توګ دی یار په زړه وکټ واخلي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال سټوډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ د جمعې په ورځ ناوخته وسلوالو وشلی دی. د دې په غم کې نن د بونیر بازار بند کړل شوی دی. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د دغه وژنه غندلې ده. تیرې کې طالبان جماعت الاحرار د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته پلیش شوي ایمیل یا برېښنا لیکي و بخشی تحریک طالبان پاکستان مرکزی ترجمان د مشال ریډیو په ګډون رسنوی ته پلی چل سوی ایمیل یا برېښنا لیک د سردار سورن سنگ د وژلو سیماری قبول کړې ده. په غلطیم تحریک طالبان جماعت الاحرار ولی د تحریک طالبان پاکستان د سیماری قبول کړې ده. د نیاز احمد خان رپورټ. اور
د بونیر پولیس مشر خالد محمود همدانی مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ ماښام نصرګنده وسلوالو سردار سورن سنگ هغه وخت په ډزو وښتو کله چې د کور نه د ځکار لپاره وتلی وو. دوی وایي سردار سورن سنگ دغه وخت یوازې وو
کار کې قریب ان کو فائر کر کے یہ چاپ آکو ہیں
د کور په خوا کې په دوی فائر شوه او وجلې شوه دي. وروسته ملزمان د بازار په شاده د علم غرو طرف ته تښتېدلي دي. د پیښې سمدستي وروسته موږ سیمه په ولقه کې واغسته او د لټون اپریشن مو پیل کړو. سردار سورن سنگ په جوبل حالت کې روغتون ته ورسولی شو، ولې هلته یې سا ورکړه. دا ویل به د وخت نه وړاندې وي چې دغه د ترهګرۍ لړۍ ده. وړمې کوم راپورونه چې ترلاسه شوي دي هغه لږ شک شکمن دي. سردار سورن سنگ په اړه ځی خبریال شوکت بنیری مشال ریډیو ته وویل،
یہ بالکل سردار سورن سنگ کی دی دیسی مدیر مشہور خبریالم پاتې شوی دغه سره سره خپل پیشنمو رخپل سیاسي کې رچې یو اسلامي د پلیټ فارم شروع کړ. بیا په کال 2012 کې دی پاکستان د هغه حساب کې شامل شو. کله چې بیا امر چلو شو نو دی بیا تاریخ انصاف به طرف دا اکلیتی مو په سیر باندې ایم پی ایم منتخب شو. نو سردار سورن سنگ کی دی بونه کې زیات مقبول هغه وجه دا و چې دا به د خپل اکلیتی بریدان علاوه مسلمان هم په هر رقم خادو کې نه نه را شامل راغی په مسلو کې هم وړاندې وړاندې ور سره به بدل کې کوم جدا ځاګانی چې کوم وي کوم چې جمعتونو داغه په تعمیر تر کې کوم د کردار دا کوم غیر به پڼو ری ستوره شان به ریجن ځاګانی چې هغه د خپل لاس باندې هغه د پڼو جوړ شي دي.
خبریال شوکت بنیرې زیاتوي چې د سردار سورن سنگ په وجنه د بنیر ضلع لوی باچا بازار نن تړل شوی دی او سیمه کې د تاوتریخوالي او خپګان ماحول دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د هندوانو د حقوقو سازمان مشر هارون سرب ته الغشتنه کړې چې فوج دې د سردار سورن سنگ د وژنې پلټنه وکړي چې د پونا پر نورو ادارو باور نه لري. د دا غشتنه هم وکړه چې حکومت دې د اقلیتونو سره تړاو لرونکي پارلماني غړو او وزیرانو ته ځانګړی امنیت ورکړي. له هارون سرب دیال سره مو مرکه کړې او په سر کې مو د سردار سورن سنگ پر وژنه د هغوی د احساساتو په اړه پوښتنه وکړه.
تصور کوم چې لکه زما زوی وفات شو، دغه قتل شوی دی، زما د پلار قتل شو، زما د رور قتل شوی دی، او بل دې چې زمونږ کوم مستقبل ته واښو هغه ورومبه یو د امید داسې کیرنو داسې یو رڼا وا چې مونږ ته هغه ودانه بولو چې هغه حقیقي مانو کې چې زمونږ لیدرشپ بولو. نو دغه چې دی حادثه کې چې دی مونږ نه جدا کېدل چې دی هغه مونږ وایي چې بیا زمونږ لپاره یو ډېر لوی تیار شو
هارون سردیال صاحب داسې کارونه چې سردار سورن سنگ په خپل دغه چې کله د اسمبلی غړی جوړ شوی دی او بیا مشیر د وزیرالا هغه کم کارونه د کړی دي چې هغه ډیر اهم وو.
ټول نو وړاندې خو دانه د خطیر امون چې دی هغه مذهبي مقامات او خاص طور باندې چې سکانو لپاره خو هیڅ چرین داسې دغه نه شي. ټول نو مخکې هغه سکانو لپاره یو ډیر خطیر رقم چې دی د مختلف گریونسز دي هغه د سکولو لپاره لګول دي. بیا د هندوانو چې دی مذهبي تہوارونه چې دی جاینټ سیلیبریشن دی د دې رواج نه و دغه د هوجینه چې دی دا مونږ هوسی دیوالی د سکانو تہوار د مسلمانانو تہوار دا جاینټ سیلیبریشن سٹارټ شو دی. نو وړاندې دلته په خیبر پختونخوا کې شروع شو. بیا غنو له تعلیمي تور باندې چې دی په دې ټایم کې وګوره دغه دا نه هلي ځلې وي چې 0.05% نه دا کوټا چې دی 1% اند دین افټر 3% شو. اوس هم دغه غریب کوشش تا جاری و چې دا 5% چې د نورو صوبو په شان یا فیرل په شان هغه له تعلیمي میدان کې د سکالرشپ په پر طریقې سره دغه کم دی نه مخکې د کرپشن نظر بکیله اخر کو دا ملاوي د شروع کو میډیکل اسسټنس ملاو شو او نور چې کوم د اسسټنس دی نیډ اسسټنس دی اسسټنس دی اخر کو ته غریبانو ته ملاو شو. هغه نه علاوه ډیزل خو 1.47 کروڑ روپے چې دی یو خطیر رقم پراپرلی چې دی ټول سکولونو ته غریبانو ته نان مسلم پاکستانی غریبانو لا چې دی ورکړی شو. نو د سی ډیر کارونه د سی دی چې هغه غریب ورش ورځ په موږ سره لګیاو او چې دی خې خې کړي کارونه د پاکستان د پاره د خپل کمیونټي د پاره ټول د پاره کول.
هارون صاحب بیا هغه کم کارونه چې هغه منس کې پاتې شو د لمرګ سره نیمګړی پاتې شو
هغه دا ټول هم دغه کارونه دي کړه فیوچر پلانینګ هم دا و چې به موږ ټول چې دی هغه مرکزی تور باندې دا ټول تہوار به سیلیبریټ کوو او زموږ چې کوم لاست کوم زموږ مستقبل دی هغه دوباره به هغه حاصل کړو. موږ به مینه محبت سره د کانفلیکټ چې د ریزولوشن کې به خپل کار کوو. موږ به د خواتینو د یود د پاره چې دی هغه ځای به پیدا کوو پارلیمان کې او ځکه ځکه دا ګورم اوس خو تیار شو او یو داسې پارلیمنټیرین په پورا پاکستان کې نه ګورم چې دغه په شانی او یا چې دی خاص تور باندې د خیبر پختونخوا سیمه کې چې هغه د دې جاري منصوبې چې دی هغه فعال دي
اخری تپوس کوم چې تاسو اوس د مرګ وروسته څه اقدامات بکوي تاسو یا څه غوښتنه بکوي څه بکوي تاسو
غوښتنه هم دغه ده چې ټولو نه مخکې زموږ چې کوم نان مسلم پاکستانی پارلیمنټیرین چې هغه ته یو تاسو یو اهم پورټ فولیو ورکوئ نو سیکورټي میر چې دی هغه دپاره ډېر ضروري دي نو زه مطلب دا نه ایزي ټارګټ نه دی په کار چې هغه چې کوم کارونه شروع کړی وي نو داسې خو ډېر او بل دا دی چې مونږ ډېر لپاره د قربانۍ نه غوري چیرې خو نه یو چې څه وخت ملک کې داسې څه غیر یقیني صورتحال پیدا کېږي نو زموږ کس ووژل شي او زه خو دا جنرال راحیل شریف ته د خپل د پوره هندو مسیحي او د سکھ کمیونټي طرف نه دا اپیل کوم چې دا فرینزکس چې کوم سیستم دی دا دغه بنیاد باندې چې دی د ټول انویسټیګیشن شي او چې نورې ادارو باندې زموږ اعتماد نشته دی وایي چې نور هر کله چې زموږ کوم کسان وژل شوي دي نن ورځ پورې هغه نیول شوي نه دي او سریعام هغه ته د قانون مطابق چې دی سزا هم نه دی ورکړی شوی
هندوانو د حکومت سازمان د پاکستان مشر هارون سربدیال چې د سردار سورن سنگ په اړه باندې خبرې کولې او سمې بل ریپورت ترازو پاکستاني حکومت د پاناما سند په اړه د عدالت کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ چیف جسټس ته خط لیکلې دي د دې وړاندې د دې هواد وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویلو چې تور ور باندې ثابت شونې استفاده ورکړي په پاناما سند کې د وزیر اعظم د درې اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیو نمونه راغلي وو اسناد وایي چې دا کسان په بهر هیوادونو کې کمپنیانی لري له دې وروسته پر نواز شریف فشار زیاتوي چې استعفا ورکړي خو هغه او اولادونه ویلي چې دوی هیڅ غیر قانوني کار نه دي کړی تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې
د تحقیقاتی کمیشن په پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کال 1955 سم تر لاندې جوړول کیږي د خط کې د حکومت لخوا لیکل شوی د ثابت کار مطابق چې د عدالتي کمیشن په بهر ملکونو کې د پاکستانیانو د کمپنیانو پلټنه کوي په دې خط کې دا هم ویلي شوی چې ټولې وفاقي او صوبایي ادارې د عدالتي کمیشن کومک به پابند وي د خبره پکې هم شوی چې عدالتي کمیشن ټوله کاروایی به عدالتي کاروایی ګڼل کیږي تحقیقات کلو چرته به کیږي د دې فیصله به عدالتي کمیشن کوي د دې علاوه خط کې دا هم ویلې شوی چې د عدالتي کمیشن ته به موجوده یا پخوانی هغه افسرانو خلاف هم د تحقیقاتو اختیار وي چا چې سیاسي اثر رسوخ استعمال کړي او یا یې قرضونه معاف کړي وي او یا د درغلو له لارې د ملکه پیسه بهر لېږلې وي د فکر د لدی وړاندې وزیر اعظم نواز شریف کوم د خپل خطاب کې اعلان کړی و چې هغه د ځان خلاف لګول شوی د تورونو تحقیقاتو لپاره چیف جسټس ته د خط لیکلو فیصله کړې ده د پاناما اسنادو خپرېدو په اړه کوم ته به دویم ځل خپل خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وکړه تور پرې ثبوت شو نو له خپلې عهدې به استعفا ورکوي او وخت به نه ضایع کوي وزیر اعظم وویل که په ما تورونه ثابت نه شول نو هغه خلک چې په ما د دروغو تور لګوي له کومه به معافي غواړي وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې په خوا په هم تورونه لګېدلي وو خو کله ثابت نه شول وزیر اعظم وویل چې یو وار بیا ځان او کورنۍ د احتساب لپاره وړاندې کوي کوم ته د خطاب په موقع وزیر اعظم دا هم وویل چې د قانون خبرې کوونکي دي مونږ ته دا هم وایي چې کال 1999 کې یو منتخب وزیر اعظم ولې له ملکه بهر ولېږل شو او دا دې هم وویل شي چې کله مونږ جلا وطن شو نو ولې هغه وخت سپریم کورټ سره رابطه ونه کړی شوه یاد دې وي چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په وړومبۍ اونۍ کې د پاناما اسنادو معاملې په اړه عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو خو اپوزیشن ګوندونو دغه عدالتي کمیشن رد کړی وو او موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې یو خود مختار کمیشن غوښتنه کړې وه
رابعه اکرم خان و د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل په داسې حال کې له پاکستان حکومت د اعتصاب قوانین عملي کولو غوښتنه کړې چې وزیر اعظم د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره چیف جسټس ته خط لیکلی دی په دې وروستیو کې فوج هم ځینې جنرالان د درغلیو په تور لرې کړي دي په پاکستان کې د احتساب صوبایي او مرکزي ادارې سته آیا دغه ادارې څومره فعاله او مؤثره دي ګلای اسپدې اړه ریپورت جوړ کړی دی
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپرنسی انټرنیشنل په پاکستان حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د احتساب په اړه موجوده قوانین عملی کړي چې د درغلیو مخه ونیول شي د پاکستان لپاره د یادې ادارې مشر عادل ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان واکمن د احتساب میکانیزم عملی کول نه غواړي بلکې د لویو سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان دننه او بهر په دې خبره ټینګار کوي چې د احتساب په اړه نوی قانون پکار دی کوم قانون چې موجود دی هغه عملی کړئ خو هغه ځکه نه عملی کیږي چې د دې تر شا سیاسي مقاصد دي د پاناما اسنادو رابرسره کېدو 19 ورځې وشوې خو په دې اړه پلټنې نه کیږي څه شي خبرې دي په دې معاملې هیڅ احتساب نه دی کړی هر څوک خو یې یا تردید کوي او یا یې دفاع کوي عادل ګیلانی ویل چې د احتساب ادارو ټولو مشرانو ټاکنه په سیاسي بنیادونو شوي او دغه مشران قوانین نه عملي کوي بلکې درغلیو کې ککړو کسانو ته تحفظ ورکوي
د پوز مشر یو مثال جوړ کړی دی. نوموړي په لومړي ځل پوځي جنرالانو ته سزاګانې ورکړي دي، تر څنګ نورو پوځي چارواکو ته هم سزاګانې ورکړل شوي دي، او دا هر څه یې په ډاګه کړي هم دي. په دې ګام نه اندازه کیږي چې د پوز مشر حکومت ته دا پیغام ورکوي چې خپل ملک سره ایماندار شي.
عادل ګیلانی زیاته کړه چې د دوی ادارې حکومت ته وار په وار ویلي ول چې درغلې له وجې ترهګري کیږي. په درغلیو کې ککړ کسان ترهګرو سره مرستې کوي، نو باید د دې مخه ونیول شي. بیا په اسلام آباد کې سیړنکار مشرف زیدی هم په دې اند دی چې د احتساب په اړه موجوده میکانیزم کې مسله نشته، بلکې مسله په مشرانو کې ده.
دا د ادارو نه بلکې ارادو مسله ده. ټول قوانین موجود دي، په دې کې هیڅ شک نشته، او دا دومره پیچلی هم نه دي. خو د بده مرغه د ادارو مشران نه غواړي چې د احتساب په اړه موجود میکانیزم په صحیح معنو کې عملي کړي. که تاسو نور نوي قوانین یا ادارې جوړ کړئ، دا تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ادارو مشرانو په رویو کې بدلون نه وي راغلی.
سړنکار مشرف زیدی زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې ځینې فوزي جنرالانو لرې کولو سره په هیواد کې بحث شروع شوی دی، او په نورو ادارو کې احتساب ته لاره هواره کړې ده. په پاکستان کې سیاسي حکومتونو خپل مخالفانو پر ضد احتساب ادارې کارولې دي، خو د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید وای چې په دې ټولنه کې لوی خلک له احتساب مستثنا دي.
د هیچا سیاسي انتقام نه دی اخیستل شوی. په دې کې څه نسوي، په پاکستان کې غټو خلکو لپاره نه قانون وي او نه اخلاقي اعتبار وي.
خو د پاکستان حکومت موجوده سیاسي تناظر د پاناما اسنادو په اړه دریز لري چې د احتساب عمل به سرته رسوي. په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د زوی او لور نمونه راغلي ول چې د ټکس نه د بچ کېدو لپاره یې له هېواده بهر کمپنیانې جوړې کړې دي، او په دې لړ کې په وزیر اعظم د پلټنو فشار لا نور زیات شوی دی.
د ګلایاز رپورت موریدی هم دغه موضوع چیړو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستاني فوج یو پخوانی بریګیډیر وایي په داسې حال کې چې د پاناما اسنادو مسله روانه ده، د درغلیو په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخښي نو دې مطلب داسو چې هیڅ یو هیڅوک نه بخشي. خو یو بل دفاعي کارپو بیا وایي باید د درغلوی په تور د لرې کړل سو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولسته په ډاګه کړی سي. په دې اړه اسرار عالم مومند رپورټ راکوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان دفاعي کارپوهانو د پاکستاني فوج د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول ستایلی دي، او دا یې د دې هیواد په پوځي تاریخ کې دا ډول لومړی ګام بللی دی. دوی په داوی سره وایي چې د پوځي مشر په دغه ګام کې د سیاستوالو او ولسي بیوروکراسۍ لپاره اهم پیغام دی چې پوځ د احتساب خپل میکانیزم لري. خو پوښتنه دا ده چې ولسي ادارې هم داسې کوم میکانیزم لري او که څنګه. د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي د دومره لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځ په تاریخ کې بیخي نوی کار دی. محمود شاه وایي زیاتره لوړپوړي پوځي چارواکي کرپشن یا درغلیو ته مخه نه کوي. د ده په خبره اوس مهال په پوځ کې یو شمېر کسان د میجر جنرال په عهده دي، او د کرپشن د مخنیوي یوه لار دا هم کېدای شي چې دغه کسان د لیفټیننټ جنرال څوکیو ته پورته کړل شي. محمود شاه وایي مسله دا ده چې کله په یوه کمپنۍ یا اداره پوځ او ولسي چارواکي دواړه کنټرول لري، نو هلته کې د کرپشن کولو ډېرې موقع پیدا کیږي. د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي په داسې حال کې چې د پاناما لیکس مسله روانه ده، د پاکستاني پوځ د مشر راحیل شریف لخوا د درغلیو په تور د ځینو لوړپوړو پوځي چارواکو له خپلو دندو لرې کول د پوځي مشرتابه لخوا دا پیغام ورکوي چې که پوځ خپل افسران نه بخښي نو د دې مطلب دا شو چې هیڅوک نه بخښي. خو یو بل کارپوه رسول بخش رئیس وایي چې دا قسمه کارونه په ړومبي ځل نه دي شوي. نوموړی وایي پوځ په مستقل بنیادونو خپل احتساب په خپله کوي، خو دا کیس ځکه مشهور شو چې یوازې په دې کیس کې سزا ورکړل شوې. رسول بخش رئیس وایي د پوځ لخوا د خپل ځان احتساب د دې هیواد د شتمنې سیاسي طبقې د احتساب په میکانیزم شکونه پیدا کړي دي. نوموړی وایي په پاکستان کې درغلیانې کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. همداراز د ده په خبره په دې هیواد کې یوازې د قومي مفاهمتي آرډیننس په رامنځته کېدو سره د یو شمېر سیاستوالو پر ضد د درغلیو کیسونه ختم کړل شول.
د په خبره باید چې په ولسي ادارو کې د کېدونکو ناسم کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي. خو د دفاعي چارو بله کارپو عائشه صدیقه وایي په کار دا چې د درغلیو په تور د لرې کړل شوو لوړپوړو پوځي چارواکو د جرم نویت ولس ته په ډاګه کړل شي. نوموړی وایي د پوځي افسرانو د لرې کېدو په مسله د خبرو کولو مخکې په کار ده چې یو تن اول د پوځ په احتسابي پروسه ځان پوه کړي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته اسرار الله مومند وړاندې کړه. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو وزارت وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکي درې اونۍ کې به د هغو افغان کډوالو د ثبت نام بهیر پیلوي چې په دغه هیواد کې د اوسني قانوني اسناد نه لري. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میخیل د جمعې په ورځ د مشال راډیو افغان څنګه ته ویل پاکستان چارواکو دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو وزیر سره د غیوات د هوایي د سفر پر مهال کړې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي پاکستان تصمیم لري چې د تورخم دروازه د هغو افغان کډوالو پر مخ وتړي چې له قانوني اسنادو پرته په دغه لاره تګ راتګ کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره تازه ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان اوسیدونکو ته به د ثبت نام لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان دغه ژمنه د افغانستان د کډوالو له وزیر سره دغه هیواد ته د سفر پر مهال کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په پاکستان کې له سرتاج عزیز سره چې کومه ناسته درلوده هلته ژمنه وشوه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې لا نه دي راجستر شوي تر درې اونیو پورې به د دوی ثبت او راجستریشن په پاکستان کې پیل شي، او دا ژمنه وشوه په پاکستان کې
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو په اساس سید حسین علیمی بلخی د پاکستانی چارواکو په بلنه د سه شنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی. حافظ احمد میاخیل وای ښاغلی بلخی له پاکستانی چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدنې د کارتونو په دوه کلنی تمدید هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د معلوماتو لمخې دا محل په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال اوسیږي چې 1.5 میلیون یې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغانانو ته د قانوني اوسېدنې د کارتونو د ویش مسله مهمه بولي او ټینګار کوي چې په دې سره به په دې هیواد کې افغانان د کډوالۍ له حقونو برخمن سي. د حقوقي مسایلو کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ګټور اقدام دی او دا د موږ د وطنوالو په ګټه ده. له دې لپاره چې دوی اوس له ډېرو هغو حقوقو نه محروم دي او کوم چې د شناسایی د پېژندګلوۍ کارت لري د پاکستان رسمي مقاماتو لخوا، او بله موضوع خپله دا د حقوقو د هغه اجوره چې اخلي د کار په بدل کې معاش چې اخلي هغه هم ډېر مهم دی.
پاکستان افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې د قانوني اوسېدنې د کارتونو لړۍ په داسې حال کې پیلوي چې د راپورونو له مخې افغانان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. که څه هم لیدل کېږي چې ډېری افغانان د پاکستان په ژمنو کم باور کوي، خو به لیدل شي چې د دغه هیواد چارواکي له افغان حکومت سره د کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې په خپلو تازه ژمنو څومره عمل کوي.
او سمې بل ریپورت راځو. ای اف خبري اجنسی کې چې عبدالستار ایدی د پاکستان ولس لپاره یو عاجز اتل دی. د ایدی فاونډیشن په نامه خیریه اداره په ټول ملک کې د پیښو ځای ته ځان رسوي. خبري اجنس ستار ایدی د خیریه کارونو په اړه مقاله خبره کړې چې تفصیل به هم یو ځل بیا له کولایسه خبرو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په کراچۍ کې د ولس خیر خیګړ لپاره کارکونکي عبدالستار ایدی په پاکستان کې تر ټولو لوی خیریه اداره لري چې خلک یې د یو اتل په شان پیژني. ستار ایدی دوه جوړه جامې لري او د خپل دفتر سره نږدې په هغه کمره کې اوسیږي چې پکې نه خو ډیر سامان شته او نه هم پکې کړکۍ شته. خبر ایجنس د ستار ایدی د میرمن بلقیس په حواله لیکي چې نوموړي چرې هم خپل ماشومان لپاره کور نه دی جوړ کړی. نوموړي که په پاکستان کې څه جوړ کړي نو هغه د غریبانو او بې وزله خلکو لپاره د خیریه اداره ده. خبر ایجنس لیکي ستار ایدی په سپینه ګیره او کراکول په سر د سړک پر غاړه په امبولانس کې ناست وي او له خلکو چنده راغونډوي او خلک هم ورته چنده ورکوي. خبر ایجنس لیکي چې ستار ایدی سو واره د نوبل امن جایزه لپاره نومان شوی وو. ایف پی خبر ایجنس د ستار ایدی د ژوند په اړه لیکي چې نوموړی د هند ګجرات کې په یو کاروباري کورنۍ کې زیږیدلی وو او په 1997 کال کې پاکستان ته کډه شوی وو. خبر ایجنس د ستار ایدی د زوی فیصل په حواله لیکي چې نوموړی دا فکر کاوه چې نوی اسلامي ملک به سماج حاجی او فلاحی ریاست وی، خو چې کله پاکستان ته راغلل نو هر څه جلا وو. خبرې جانس لګي چې نوموړي په 1955 کال کې کلینک پرانست او د خیر ښېګڼې لپاره یې کارونه شروع کړل. دا وخت ایدی فاونډیشن سره په ټول ملک کې 1500 امبولانسونه دي او هر یوې پېښې ځای ته په چټکتیا سره ځان رسوي. همدغه وجه ده چې په ټول ملک کې ایدی کارونو ته ډېره په درنه سترګه کتل کېږي. د ستار ایدی زوی وایي چې د خیر ښېګڼې ادارې کلنۍ بودیجه 1.5 ارب روپۍ ده.
ګل آیاز رپورټ بخښنه غواړو په منځ کې واورېدی ځکه پریکې وخت کم و. لس نیمې بجې سوې دي. سرار المومند به د خبرونو لنډیز واوري.
د خپلتون لپاره د خبر پښتونخوا د وزیر الله سلاکار سردار سورن سنگ وجل شوې. د بونیر پولیسو مشر خالد محمود همدانی تیر روز مشر لوتویل چې د بونیر نه د سورې سمبلې غړی سورن سنگ پرون په خپل سیمه کې نڅرګند وسلولو د خپل کور سره نږدې په ډزو وجلو. د وزیر الله د مشر وجنې ذمواري د تحریکي طالبان پاکستان مرکزي ویاند محمد خراسانی منلی. پرون ماښام خام ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړې او که پر ضد یې یو تور هم ثابت شو نو د وزیر اعظمۍ څوکۍ به پرېږدي. د پاکستان حکومت د پاناما لیکس د عدالت تحقیقاتو لپاره د کمیشن جوړولو په موخه سپریم کورټ رجسټرار ته خط هم لیکلی. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نومونه شامل دي. پر دوی تور دی چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیانې جوړ کړي. په مومند ایجنسۍ کې پرون دوو بارودي چاودنو یو کس وژلی او د امنیتي ادارو درې عسکر یې جوبل کړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر وایي د قبلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت او د کډوالو واپسې پریکړې به ډېر زر وکړي. دا خبره پرون په پېښور کې د گورنر هاوس لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلې. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند د ګرشک او سنګین ولسوالیو ته تللې لارې پرانستل شوي. د دې وزارت ویان د جنرال دولت وزیر پرون مشال ډوته وویل دا لارې تیر کال بندې شوې وې. په ننګرهار کې یو شمېر دیني عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامی و بلله او ولسی خلکو باندې غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د مستورا دا غونډه په شام کې د کمزوري او بند ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې وه.
اسرار العلومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي. په اسلام آباد کې رابی اکرم خان لوستې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د تېرې څه مودې راسې ملک کې په څه نه څه مسلې د احتجاج لپاره سړکونه او لوی لارې بندول عام شوي دي. ادارې وایي مخکې به صرف د مزدورانو تنظیمونو داسې احتجاجونه کول، خو اوس ډاکټران، انجینران او نور اعلی تعلیم یافته خلک هم دې عمل کې شامل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د حادثې په صورت کې بسونه سوځول کېږي او احتجاج لپاره د سړکونو بندولو طریقه دومره عام شوي چې ولس مشکلات ودرولي دي. ادارې لیکي په سړکونو د احتجاجونو صورتحال نه مسافران چې د کم تکلیف نه تیریږي نو دغې اندازه صرف اغی لګولی شي. ادارې زیاتوي کله خو پکې داسې اوشي چې ځینې مریضان هسپتالونو پورې هم ونه رسي. د حیرانۍ خبره دا ده چې زموږ انتظامیه کراچۍ نه تر خیبر پورې دا هر څه ګوري، اوس اقدامات دې لړکې نه اوچتوي. ادارې په وینا د احتجاجونو دا معامله تر دې حده رسېدلې چې مخنیوی ممکنه نه دی. حکمرانانو ته دې اړخ ته سنجیدګۍ سره توجه پکار ده او باید چې احتجاجونو لپاره هر ښار کې یو مخصوص ځای وي او دا دې هم وکړی شي چې د سړکونو بندولو سلسله ختمه کړی شي. ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د موسمیاتو محکمې چې کې جمعې نه تر اتوار پورې په ګرمۍ کې د صحتوالي خبرداري جاری کړې دي. ادارې لیکي تیر کال کې په ګرمۍ کې شوي مرګونو له وجې وفاقي سطح باندې دې سیل مثبت اقدامات اوچت کړی شوي دي. د غونډ ملک لوی هسپتالونو په شمول مختلف ځایونو کې هنګامي طبي مرکزونه یې جوړ کړي دي، خو د دې لپاره د عارضي اقداماتو پسې په مستقل بنیادونو د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې وایي دې لړکې کوټل اقدامات پکار دي ځکه چې د ماحولیاتي بدلون له وجې ټوله نړۍ د موسمي بدلونونو ښکار ده. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د کراچۍ د صحت محکمې لخوا دا خبره مخې ته راغلې چې د دوایانو نوره فراهمي نشي کولی او وجه یې دا ښودلې چې بجټ ورسره نشته. ادارې په وینا باید چې حکومت احتیاطي ګامونو په لار کې خنډونه لرې کړي او ټول صوبایي حکومتونه دې د ګرمۍ مخنیوي لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت کړي چې د سسانحې نه اولس محفوظه وي او دا هم پکار ده چې اولس هم خپل احتیاطي ګامونه د اوړي په موسم کې واخلي.
مطبوعات د نن په مطبوعاتي کتنو کې مې د نیویارک ټایمز او رایټرز خبري اژانس په لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز په خپله مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ولسي خلکو ته د اوښتي مرکز ژوبلې او هغه ته د غبرګون مسله څېړلې ده. رایټرز خبري اژانس بیا په بنګلدېش کې د یوې پلازې د نړېدو پېښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. شاهین بنیرای د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې چې کله په هوایی بریدونو کې عام خلک جوبل شي او یا اووجل شي نو کله نکله هغوی ته د تاوان په توګه نغدې پیسې ورکړل شي. دا مقاله په لیکنه د امریکا د دفاع وزارت له ډېره وخته دا روایت جاري ساتلې دی. خو د افغانستان په شمال کې چې پر روغتون په برید کې کوم خلک وجل شي وو له هغوی سره په سمه توګه چلند نه دی شوی. تېره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي قوماندان جان نیکولس کندوز ته ولاړ او هلته په دې پیښه کې له پنهښو څخه بخنه وغوښته. هغه وویل زه له دې سره اتفاق کوم چې تاسو ته زیان ورسېده او تاسو وزوریدی نو زه له تاسو خواست کوم چې مونږ وبخښې. نیویارک ټایمز لیکي چې جان نیکولسن دا خبرې په کندوز کې د یو وینا پر مهال وکړې کومې چې د جګړه ییز قومندان په توګه یو غیر عادي کار دی. ورځپاڼه لیکي د بخنې غوښتلو دا کار باید وړاندې له شوی وي خو دا لا هم عجیبه ده چې د دې روغتون چلوونکو بې پولې ډاکټرانو ته د برید د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. بلخوا رایټرز خبري اجانس بیا په بنګلادیش کې د یو پلازې د نړېدو پېښې کلیزې ته په کتو لیکلي چې آیا د مزدورانو خوندیتوب په اړه څه بدلون راغلی که نه. اجانس لیکي چې په بنګلادیش کې د رانا پلازې د ناورین غونډې هغې پېښې درې کاله پوره شو په کوم کې چې یوولس سوه کسان وژل شوي وو. اجانس د کارپوهانو له خولې لیکي چې که څه هم له دې وروستو د مزدورانو خوندیتوب ته زیات پام شوی دی خو د داسې ستونزو د حل لارو میندلو په لړ کې پرمختګ ډېر ورو دی. نړیوالو کمپنیو ویلي چې د بنګلادیش د پیښو د دوی پام دې ته اړولی چې لا په نږدې توګه له یو بل سره کار وکړي چې د مزدورانو حقونه او خوندیتوب باوري کړل شي.
او سم یو بل رپورټ تر ازو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له خلکو غوښتلې چې په راتلونکي ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د پاتې کېدو په پلوي رایه ورکړي. باراک اوباما دا خبره په هغه مقاله کې لیکلې چې د ټیډي ټیلیګراف ورځپاڼې خپره کړې ده. اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره تر کتنې او د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې تر ګډون وروسته برتانیا ته تللې. اوباما ته ولی پر پټرولین کې د برتانیا پاتې کېدل مهم دي تفصیلې د سالم مسالی اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ د برتانیا له خلکو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې پاتې سي ځکه د هغه په وینا په دې ټولنه کې د برتانیا غړي توپ په نړۍ کې د دغه هیواد مقام لوړ کړی وو او دغه ټولنه یې غښتلې کړې وه. اوباما د پنجشنبې په ورځ په دوه ورځني سفر لندن ته ورسېد. د رویټرز اژانس په حواله له رسېدو سره سم د برتانیا او اروپایي ټولنې په باب د اوباما یو مقاله په ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه کې چاپ سوه. په دې لیکنې کې ویل سوي چې په اروپایي ټولنې کې د برتانیا غړیتوب په نړیواله کچه د دغه هیواد تصویر ستر کوي. د هغه د لیکنې په دوام راغلی چې برتانیا د اروپایي ټولنې د یوه غړي په توګه د یوې خپلواکې او غني نړۍ د ایجاد لپاره او د روسیې له یرغل څخه نیولې د ټوریزم پر ضد مبارزې پورې مسایلو کې مرسته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله لیکنه کې زیاتوي د امریکا متحده ایالات ویني چې په اروپا کې د برتانیا قوي غږ دا یقیني کوي چې اروپا د نړۍ په کچه غښتلی دریز ولري. اروپایي ټولنه پرانیستې وي، عیني لید ولري او له اطلس سمندر هاخوا ته له خپلو شریکانو سره نږدې اړیکې ولري. په پام کې ده د برتانیا اوسیدونکي د جون میاشتې پر درویشتمه په یوه ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په باب رایه ورکړي. د برتانیا د صدراعظم ډیوید کامرون په ګډون په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب پلویانو د اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی خو په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د غړیتوب مخالفان کم نه دي. د ساري په توګه د لندن ښاروال بوریس جانسن چې په نیویارک کې زیږېدلی او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د کمپاین رهبري کوي وایي چې نه غواړي په دې برخه کې د امریکایانو لخوا ورته لارښوونه وسي. تر ټول پوښتنې مخکې نظر پوښتنو څرګنده کړې چې اکثریت برتانویان په اروپایي ټولنه کې د برتانیا پاتې کېدو ته لیواله دي خو ګڼو نورو لا تصمیم نه دی نیولی. رویټرز اجانس لیکي د امریکا دولت زیات بانکونه او شرکتونه تشویش لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا احتمالي وتل به په مارکیټونو کې کړکېچ رامنځته کړي. پر دغه اروپایي متحد به یې نفوس کم سي، د لندن مالي سیستم به زیانمن سي او د لویدیز امن به ورسره کمزوری سي. او د اوباما د سفر د اجنډا په سر کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره کتنه هم شامل ده. اوباما تر دې مخکې له ملکې الیزابت سره ګوري. هغې د پنجشنبې په ورځ خپله نویمه کلیزه ولمانځله. لندن ته تر سفر مخکې اوباما په منځني ختیځ کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو له چارواکو او په ریاض کې د سعودي عربستان له مقاماتو له دې جملې له شاه سلمان سره وکتل. د دوی په خبرو کې د ایران اړوند مسایل او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې مسله شامله وه.
د سلیمات سلی رپورټ موردی. د کتاب نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان یو کتاب پلورنځی په پام کې لري په آنلاین بڼه د کتابونو خرڅولو پروګرام پیل کړی. دا په افغانستان کې یو نوی ابتکار ګڼل کېږي. اکسوس کتاب پلورنځی وایي په افغانستان کې اوس د کتاب لوستلو دور بیرته په راژوندي کېدو دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر صفی الله ناصری سره سلیمات سلی مرکه کړې ده.
موخ د اکسس کتاب پلورنځی په خپله دغه پلان لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د اصلي فرهنګ د هویت د لوړولو په خاطر په دې برخه کې هر اړخیز پرمختګ وکړه او د هر ډول پرمختګونو څخه استفاده وکړه. په دې لړ کې موږ هم غواړو چې په آنلاین توګه بعضې کتابونه چې څوک غواړي د هغې له نه دغه فرصتونه ورته مساعد کړو څه وکولی شي په آنلاین توګه هم کتابونه ترلاسه کړه.
تر اوسه دغه اقدام بل چا هم په افغانستان کې کړی دی؟ که تاسو لومړنی کتاب پلورنځی یاست چې دغسې یو اقدام کوئ؟
تقریبا شاید موږ لومړنی کتاب پلورنځی و چې دا اقدام کوو، ځکه چې دلته تر اوسه ډېر ځای داسې کتاب پلورنځی دي چې هغه په عمو پخواني انالوګ سیستم حاکمې دي. اوس موږ د ډېرو شیانو کمپیوټرایز کړي دي، ډېر فرصتونه لرو چې دو شیانو ته تاسو یې ورکړو.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د عامېدو سره د کتاب لوستلو دو ته څومره زیان رسېدلی یا څومره پرمختګ یې کړی دی؟
لومړی خو په دو ټکنالوژي ډېره ستره ضربه وارده، کله ډېر فشار پرې ورغی او د ساب چې څنګه منځته راغی نو خلکو هارډ کاپیو ترلاسه کولو لپاره دا خپل تلوسه یې لاسه ورکړه. ورو ورو بیا د کتاب پلورنځیو او د انتشاراتو په دغو فکر سره چې دوی وکولی شي بېرته بازار ژوندی وساتي، نو دوی وتوانېدله چې په دغه برخه کې لږ لږ ځانونه را سام کړي او ابتکارات وکړي. په دې لړ کې مثلا د کتابونو کیفیت ته توجه وشوله، ډیزاین ته، د کتابونو رسونې ته، هغه څه شیان چې مثلا مخکې کومې ستونزې وسه او بې تفاوتي وه هغه بې تفاوتۍ ورکې شوې. نو په دې برخه کې بېرته دغه څپه داسې راغلله چې بېرته خپل پخوالی حالت یې بېرته ثابت ساتلی.
پخوا به خلکو د ژبې د زده کړې کتابونه زیات لوستل یا هم د کمپیوټر د زده کړې کتابونه زیات مارکیټ درلود. نن سبا خلک کوم ډول کتابونه زیات خوښوي؟
زه خو چې خپله هلته زه ډېر مینه وه، دغه ځوانان ډېر استخباراتي کتابونه خوښوي او همدارنګه دغه د ارواپوهنې په برخه کې او د سیاسي علومو په برخه کې ډېری کسان علاقه لري چې د دو برخو کتابونه ترلاسه کړي.
د شنبې ورځ د کتاب نړیواله ورځ ده. ستاسو کتاب پلورنځي څه پروګرام سنجولی د دې ورځې په مناسبت؟
موږ هم لکه تېر کال یو ځانګړی تقسیم په نظر کې نیولی و چې وکولی شو ډېر کسان وکولی شي د دې ورځې په استفادې سره کتابونه ترلاسه کړي. موږ سږ کال هم لس سره تخفیف ورته وعده کړی دی چې کولی شي سبا یو زموږ کتاب پلورنځي ته مراجعه وکړه او ښه مهم کتابونه په دې ورځ کې په چیپ نرخ ترلاسه کړي.
د کتابونو د چاپ په برخه کې حکومت هم خپلې هڅې کوي، تاسو به هم خپلې ستونزې لري. له حکومت څخه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
دولت نه موږ څو ځله غوښتنه کړې ده چې که یو منظم کار دې ته دغه وشي چې دغه ټول انتشارات چې کوم په افغانستان کې دي د دو د تخویه په خاطر لومړی څو نندارتونونه ځای شي، څو د خپل خلکو په خپلو تولیداتو او افتخارات باور پیدا کړه او هغه لیا قوي شي، او له بلې خوانه دا د کاپیرایټ مسله چې ده دغه ته ډېر نقص کېږي. نو په دې برخه کې حکومت هېڅ کوم کار نه دی کړی چې دو برخه کې اسانتیاوي راولي، او د کاپیرایټ په برخه کې هغه کوم څوک چې کوم علمی اثر من سره ویلي چې هغه په یوه شتمنۍ ورته بدل شي نشي بدلولی، او دا د دوی د عایداتي منبع باعث نه کیږي، او دا بیا د پلورنځونکي کې د دوی باعث کیږي چې دوی په دې برخه کې کوم کار ونه کړي. او بل دا وه چې مثلا که د خپرندوی مرکزونه ټول په یوه منظم ځای کې ځای پر ځای شي او ښه پراخ ځای ورته منظور شي، بیا کولی شي ډېر خلک چې په اسانۍ سره کتابونه ترلاسه کړي.
تاسو مشال ډوري سلیم سلی مرکه مو اوریدله د اکسس پلورنځي له مالک سره چې وایي چې اوس به کتابونه آنلاین خرڅلاو ته ساتي. او اوس هم راځي د خپرونې په پای کې درته د باختر سوری ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو. د پروګرام تاسو ته هر اونۍ بسمت عابد جوړوي.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د استاد محمد اسف سمیم په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له استاد نجیب منیلی سره د پښتو د بې بندوباره کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه وړاندې کو، او په اخره کې به د ښځینه او نارینه شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې رپورټ هم ولرو. استاد محمد اسف سمیم چې د تیرو سبان دي سلورو لسیزو رئیس د ادب د پرمختیا او ودې لپاره یې مټې رانغښتي لا هم ستړی نه دی. د پېښور نیولې تر کابل، کندهار، کندوز، پکتیا او تر خوست پورې لویو غونډو او مشاعرو ته ځان رسوي او د خپلې عالمانه ویناو څخه ځوانان برخمن کوي. پر دې سربېره یې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه په نوم یو ستر کتابتون هم د خلکو پر مخ پرانستی دی. تېره اونۍ په کامه کې قلم ښوونیز مرکز او د ځوانانو شورا په ګډه د استاد محمد اسف سمیم په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد محمد اسف سمیم ویاړ غونډه چې په کامې ولسوالۍ کې جوړه شوې وه پر لیکوالو او فرهنګیانو سربېره پکې د یادې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې یو شمېر لیکوالو د استاد محمد اسف سمیم په ژوند مقالې او ویناوې واورولې. د کامې ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر موسم عبدالرحیمزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد لمانځه غونډه یې په دې خاطر جوړه کړې چې ځوان نسل د هغه د ادبي او فرهنګي هڅو خبر کړي.
استاد محمد اسف سمیم نه یوازې د افغانستان په سطحه بلکې د نړیوالو په سطحه باندې یو ادیب ده، یو لیکوال ده. نو موږ هم د کامې ولسوالۍ ځوانانو شورا د دوه میاشتې په جریان کې موږ تصمیم منو تر څو دغه استاد دغه لیکوال ده په ویاړ غونډه موږ برابر کړو د اول مازو تر څو نور هم دا تشویق سي تر څو موږ دغه ځوانانو لپاره د تعلیم باره کې ښه زمینه برابر کړو موږ سره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې استاد سمیم د یو څېړونکي تر څنګ ټولنیز کره کتونکی هم یاد کړ. وی ویل
که د تحقیق برخه تراش استاد د یو خمو حقیقت په توګه خسته تحقیق کړی دی. د کره کتنې په برخه کې استاد ډیره ښه کره کتنه کړې ده، امی ادبي کړې ده، امی ټولنیزه کره کتنه کړې ده. ټولنیزه کره کتنې په برخه کې استاد له هیڅ چا نه دی ډار شوی، مخامخ په خلکو باندې نیوکې کړې دي. دا غیل جملې نه یو هم ملا عمر ته یو لیکو چې دوه ورته پکې لیکلي و چې اے ملا عمر، ځکه زه درته امیر المؤمنین نه وایم چې زه د هغه بایی جرګې غړی نه یم چې ستا د تخاطب لپاره کندهار ته درغلی وم. زه ستا د شخصي ژوند سره هم کوم مشکل نه لرم، ځکه ستا شخصي ژوند چې دی یوازې ستا په شخصي مسایلو را څرخي. اما نن چې د ملت د زمامدارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو ځکه تا ته وایم چې اے ملا عمر، د خدای نه ویریږه. دا هغه خبرې وي چې استاد کړي دي او په داسې سختو ضیقو شرایطو کې.
مولوي محمد غنی فاروقي د دې خبرې راز په خپلو خبرو کې سرګن کړ چې استاد سمیم ولی په هر چا ګران دی.
دا یو سوال به هر چا سره وي چې استاد ولی په خلکو ګران دی. ما چې خپله د استاد سره کله ناسته کړې ده، نو استاد د علم او ادب یوه ژوندۍ مدرسه ده او د تواضع یو داسې سمبول دی چې د ده ناسته ولاړه انسانیت ته د تواضع پیغام ورکوي او د ده تواضع له هغه اخلاقو نه سرچینه اخلي چې هغه الله تعالی ده باندې د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام د نبوي اخلاقو پلوشې ورشیندلې دي.
په دغه لمانځه غونډه کې اکثرو ویناوالو په شفاهي توګه د استاد سمیم په ژوند او فن خبرې وکړې، خو لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې که په راتلونکي کې د ورته شخصیتونو په ویاړ غونډې جوړیږي، لیکوالو ته پکار دي چې په بیلابیلو برخو یې مقالې ولیکي.
یو شی چې هغه په دغه ټولنه کې د اعتبار وړ دی، هغه د سمیم صاحب غوندې څېرې دي، دغه شخصیتونه دي چې موږ وښو کلی او چا ته یې بېلګه کړو چې دغه په ادب کې دغسې ځان رسولی، دغه دغه که سیاست کړی دی، په دغه معیار یې کړی دی، دغه که څېړنه کړې ده، د دغه دغه ریفرنسونو په استناد یې کړې ده. که لیکوالۍ باندې حساب کې سمیم صاحب خپل هغه څه چې لري کری لري سوچې لري. په راتلونکي کې که غونډه زما یو وړاندیز دا دی چې د تدارکاتو یو کمیټه باید ولري او تدارکاتو کمیټه مخکې د مخکې نه د دې غونډې په لا خوالي فکر وکړي او داسې مواد راټول کړي چې واقعا موږ د صمیم صاحب یو ښکاره او څرګند انځور ځوانانو کول ته وړاندې کوو او بیا زموږ ځوانان په اسوده زړه د صمیم صاحب په پل د پلي ښودو کوشش وکړي.
د غونډې په اخیر کې استاد محمد اسف صمیم د غونډې له جوړونکو او ویناوالو مننه وکړه.
ما اوریدلی چې د یوې ښځې خاوند مړو او دوستان یې په مرګ راټول او تعریفونه یې کول چې داسې ننګیالی او داسې غیرتي و او داسې او داسې مې وایي. هغه کونډې خپل زوی ته وویل چې د پلار نه د څادر ځي که دا سړی لکه چې د بل مړي تعریف کړي. ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی که د پیغمبر ارشاد نه وای چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم.
استاد محمد اسف صمیم په خپل ادبي او علمي ژوند کې په لسګونو علمي، سیرنیز، تخلیقي او تنقیدي برخو کې کتابونه لیکلي چې څو عنوانه یې د نمونې په توګه یادولی شو. د رحمان بابا د دیوان نوم خود، مړی مبول ژوندی دی لومړی او دویم ټوک، د پټې خزانې میزان رښتیا میزان دی، د کره لیکنۍ ژبې جاج لغوي زیرمه، د عبدالحمید مومند فرهنګ، د عبدالحمید مومند کلیات سریزه څېړنه او ویپانګه، ګام پر ګام له خوشحال سره ریښتیانۍ کیسې، د پیغمبري مکتب ریښتینی اتلان، د مذهب په جامه کې د استعمار مزدوران، وهابیت، د افغانستان میړنی او ریښتیا خبرې، پښتو لوز د شپږم ټولګي لپاره او پښتو لوز د څلورم ټولګي لپاره د چاپ په ګاڼه سنبال شوي او پر دې سربیره یې لسګوني آثار ناچاپه دي چې د استاد صمیم په خبره لس کتابونو باندې کار پیل کړی چې چاپ ته د تیارۍ په بیلابیلو مرحلو کې دي. استاد محمد اسف صمیم د کډوالۍ پر مهال د سپیدې په نوم د یوې کلتوري او ادبي مجلې مسؤول چلوونکی و او تر هغې وروسته یې د ګندهارا په نوم علمي، کلتوري او څېړنیزه مجله هم چلوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بے بندوبارو کتابونو د چاپ د مخنیوي په اړه لنډه شان مرکه.
استاد، زموږ ډیری منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دي چې دغسې یو سنسر بورډ یا د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظره تیر کړي او بیا چاپ کړي. دغسې د یوې کمیټې ضرورت تاسې محسوسوئ؟
د دیموکراسۍ په چوکاټ کې د دغسې کمیټو لپاره ځای نشته. موږ قوانین لرو، د نشراتو قوانین لرو، د رسنیو قوانین لرو، موږ د جزا قوانین لرو، مدني قوانین لرو. هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره موږ اړتیا نه لرو چې کمیټې جوړې کړو او یو څوک اسې دا واک ورکړو چې د نورو خولې وتړي. مګر ټولنه باید دې ته متوجه واوسي چې هغه څه چې ورکول کېږي ټول دا اخیستلو نه دي. په طبیعي ډول دغه سلیکشن کېږي، دغه انتخاب پخپله کېږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې هغه څه چې موږ ډېر زیات اړتیا لرو او باید په دې هېواد کې ورته وده ورکړو، هغه کره کتنه ده. موږ باید د کره کتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کړو او د کره کتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکوي، یو څوک ستایي، یو څوک نستایي، یا بعضي کتابونه چې یو څوک مخالفت کوي، لوستونکي په رڼا کې خپل انتخاب وکړي. او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بې ارزښت دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپل لمنځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لاره د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لاره ده او د حکومت مداخله په دې برخه کې زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست لنکن مرکز کې کور ادبي بهیر د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ ګډه مشاعره جوړه کړې و چې حالي په ریپورت کې درکو. دغه مشاعره د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د لنکن خونیز مرکز کې د کور ادبی بهیر له لوري جوړه شوې وه چې په لسګونو ښځینه او نارینه شاعرانو پکې شعرونه وویل. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال په سرلنۍ مشاعرې جوړوي
خو دا ځلې له نارینه شاعرانو سره په ګډه جوړه کړې ده.
تیر کال هم مونږ پسرلنۍ مشاعره لرله چې سږ کال مو د خویندو په شمول ورونه هم راغوښتي وو، او له هغوی سره مو ګډ خپل احساسات یو ځای کړل، یو بل سره مو شعرونه تبادله کړل. په دې کې د امن، د سولې، د هیواد پالنې شعرونه ولوستل شو، خویندو ورونه یو ځای شعرونه ولوستل، او د کور ښځینه ادبي ټولنه دې ته ژمنه ده چې دغه هڅې او دغه مشاعرې به دوامداري وساتي.
په مشاعره کې بېلابېلو شاعرانو خپل شعرونه وویل. احمد شاه قرار که په خپل شعر کې په کانو ویشتل شوی او کتردار رسیدلې، خو د یار لمنې نه ده پرېښي.
ما می را ټوله کړه د عشق له دایرې لمنه، ما هم تړلې ده د زړه د دروازې لمنه. دا د ګلاب په شان زلمی را له په غره کې خښ کوي، نوره خو ډکه ده د دغې هدیرې لمنه. په کانو وویشت مارچ او تردار لاړم، ما دې پرې نه خودله یار ان تر دې لمنه.
راز الله منصور د خاطرې فیضي شعر وایي چې د اورېدونکو له درون استقبال سره مخ شو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي، چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. مننه. وایي مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي، او چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. پر تا مین دی مدام ستا په باب سوچونه کوي، فیضي حال دی هر ماښام له انټرنیټه واخلي.
مقدسه په خپل شعر کې د سولې داسې ارمانجنه ده چې په راتلو به یې سیمې په خپل سالو سره پیوند کړي.
د بې وسۍ رانه جوړ شوی د انسان وجود کې پیدا مې نه کړو، ډېر مې ولټو ځان وجود کې. څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما حس کړی دی جانان وجود کې. که سوله راشي زه به سیمې په سالو پیوند کړم، زه په یوه سر ګرځوم دا ارمان وجود کې.
خو بلال ظاهری د یوې ځوانې تازه کونډې شوې د خولې فریاد په یوه نظم کې رانغاړلی و چې وروستۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
یودم اواز شو نو بلال مړ دی او بم خوړلی، مورجانه عمره دا جل غشې سم خوړلی، بېهوشه پرېوتم، زړه مې دومره زور واخیستو، د ناویتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو. چې پوهېدم نه بلال او نه کټ د بلال، چا به ویل خپۍ نه وو، چا به ویلې مړ د بلال. بې دسته پلارې لیونۍ شو، د مور زړګی خو یم سوری شو، خویندې سرې لکه نینې ټسې دي، په چغو چغو جړېدې ټسې دي. بس ژوند دی تېرېږي، د شپو شمار کوم، ناست یم مرګ ته انتظار کوم.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید چې د لینکن ښوونیز مرکز مشري هم کوي، شاعرانو ته بلنه ورکړه چې کله هم مشاعرې جوړوي، د مرکز دروازې پر مخ خلاصې دي.
خوشحاله یم چې کله کله داسې فرصتونه لرو چې زموږ خویندې زموږ ورونه په ګډه خپل غږ پورته کولی شي، او خپل احساس، خپلې غوښتنې، خپل پیغام د شعر په ژبه وړاندې کوي. شاعران د چا د وژلو فتوا نه ورکوي. شاعران مینه ویشي، شاعران محبت ویشي، شاعران د خلکو د بیدارۍ غږ پورته کوي، شاعران د رنگونو او ښایستونو کیسې کوي. د ټولو نه هیله زما دا ده چې دغه سنټر ستاسو په خدمت کې دی، ستاسو ادبي غونډې وي، ستاسو مشاعرې وي. ان تر دې چې که تاسو جمعه هم وواړئ، موږ راځو او دغه ور ستاسو په مخ باندې پرانیزو.
حضرت یوسف یوسفزی د دغې پسرلنۍ مشاعرې لمنه د ممتاز اورکزي په دغو بیتونو راونغاړله. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو،
د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو